بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنای. نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د وګی د میاشتې 18 د 1440 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 15 او د 2022 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 12 نیټه ده. وګورو دن کو تاسو په دغه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اروپا د دریو هیوادونو غیر رغنده بیانیې ته د ایران له خبرداري ډک غبرګون نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د بشري حقوقو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او په اخر کې به د بینقاب امریکا 19 پروګرام هم درته وړاندې شي. خواګوردونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. اسلامي ایران تل د یمن د خلکو ملاتړ دی. د ایران 80% تجارت له ګاونډیو هیوادونو سره دی. او د طالبانو چارواکي د ښوونځي په حق له عجیبه ادعا وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. اسلامي ایران تل د یمن د خلکو ملاتړ وو او دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د مرکچی پلاوی مشر او د انصارالله غورځنګ لویان محمد عبدالسلام سره په کتنې کې وویل، د ایران اسلامي جمهوریت تل د یمن د خلکو د ارادې او د غوښتنې ملاتړ اعلان کړی دی. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د مرکچی پلاوی مشر او د انصارالله غورځنګ ویان محمد عبدالسلام پرون تهران ته په سفر سره د ایران د باندنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغه کتنې کې په یمن کې د اوربند له پیلې دام او د هغه له تمدیدېدا د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ په اعلانولو سره دغه اوربند د پایداري سولې د ټینګېدا لپاره سریزه وبله او هیله وکړه چې د یمن د کلبندۍ په کامل ډول ختمېدا سره د یمن انساني دوسیه پرانیستل شي. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت لوړ رتبه مرکچی محمد عبدالسلام هم په دغه کتنې کې د یمن له خلکو د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړونو قدرونه وکړه او خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د خپل هیواد له وروستیو بدلونونو خبر کړ. محمد عبدالسلام د سعودي عربستان لخوا د ژمنو د ماتولو او د اوربند د اصلي عناصرو په نیمګړي ډول په اجرا باندې د نیوکې په ترڅ کې د یمن د خلکو د انسان دوستانه مسایلو حل کېدل په هیواد کې د عادلانه سولې د پرمختګ لپاره ضروري وبلل. څو میاشتې کېږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سره په یمن کې د ښکېلو لورو ترمنځ اوربند ټینګ دی، خو د سعودي عربستان ایتلاف هره ورځ د اوربند خلاف ورزیانې کوي. په عراق کې د ایران زیارتوالو کې هیڅ څوک ندی مړ شوی. زم پارس خبر یا جانس وای د حضرت امام علی علیہ السلام سپیڅلی استان پرون ویل لګنې ګونی ورستا د یو شمیر خزینه زیارتوالو د مړکې دا په حق لا خبر شوی خبر دروغ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې پیرا کې له سختې ګڼې ګوڼې وروسته د حضرت امام علی علیہ السلام د سپیڅلي حرام په داخل کې د ایران یوه میرمنه مړه شوې ده. د حضرت امام حسین علیہ السلام 40 ته په پاتې څو ورځو کې له ټولې نړۍ څخه زیارتوال عراق ته روان شوي دي چې ځانونه کربلا ښار ته ورسوي. په عین حال کې د حضرت امام حسین علیہ السلام د سپیڅلي زیارت ویان علي شیر پرون اټکل وکړ چې د روان کال د حسیني 40 مراسم به د عراق د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو ستر مراسم وي. د ایران اتیا فیصده تجارت له ګاونډیانو سره دی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د تجارت د پراختیا ادارې مرستیال احمد رضا علی په دې خبر سره چې عراق او افغانستان ته د صادراتو کمیدل اندېښمنوونکي نه دی ویل. د ایران څه د پاسه اتیا فیصده تجارت له ګاونډیو هیوادونو سره دی. د ایران د یارلسم حکومت په تیر میلادي کال کې واک ته له رسېدا راهیسې په بهرني سیاست کې د انډول د ټینګولو پلانولو سره د سیمې له هیوادونو او له ګاونډیانو سره د ملګرتیا پراخول د خپلو خارجي پروګرامونو لومړیتوب بللی دی. سیمې ته د پام کولو سیاست، ختیځ ته کتنه، د ایکو د اقتصادي ملګرتیا موسسې او د شانګای د ملګرتیا موسسې په شان له سیمې پراخوا په سیمه ییزو موسسو ارګانونو کې مشارکت کول د ایران د بهرني سیاست د انډول کولو نښې دي کوم چې د دیارلسم حکومت لخوا تعقیبېږي. د ایران د تجارت د پراختیا د ادارې د نړیوالو کار کسبونو د لوړتیا مرستیال احمد رضا لای عراق او افغانستان ته د صادراتو د کمیدا د علت په حق لویل دغه کمیدل معنا لرونکي او اندېښمنوونکي نه دي. هغه عراق او افغانستان ته د ایران د صادراتو د کمیدا اصلي علت په دغو دواړو هیوادونو کې سیاسي بدلونونه او د سیاسي ثبات نشتون بلو او زیاته کړه د ایران څخه د پاس اتیا فیصده تجارت له ګاونډیو هیوادونو سره دی. هغه له افغانستان او عراق سره په تجارت کې د انډول د ټینګولو او د دغو هیوادونو ته د صادراتو د زیاتولو لپاره یو اقدام په دغو دواړو هیوادونو کې د ګډو محصولاتو تولیدولو بلو. د طالبانو چارواکي د ښوونځیو په هکله عجیبه ادعا وکړه. شفک نه خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د معارف یعنی د ښوونې او د روزنې وزارت سرپرست نور الله منیر ادعا وکړه چې دغه هیواد خل نه غواړي خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دغه ادعا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه د انجلۍ د ښوونځیو په کامل ډول د بیرته پرانستل کېده غوښتونکي دي او هغوی ښوونځیو ته د خپلو لوڼو په استولو ټینګار لري. د طالبانو د حکومت د معارف وزارت سرپرست نور الله منیر پرون ویل په افغانستان کې د انجلۍ ښوونځي د کلتوري مشکلاتو په وجه چوټي کړی شوی دي او خلک په اوسنیو شرایطو کې نه غواړي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. نور الله منیر وویل که چیرې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پامنه شي نو هغوی بلوا کوي. طالبانو په تیر میلادي کال کې وخت له رسېدا وروسته د ځینو اصلاحاتو د ترسره کولو په هدف سره له شپږم ټولګي څخه بره د انجلیو ټول ښوونځي بند کړي دي. په ترکیه کې د افغانستان سرکنسول تښتېدلې. صدا افغان خبری آژانس راپور ورکړی د ترکیه په استانبول کې د افغانستان د پخوانی حکومت د سرکنسول ذبیح الله حسین خیل د تښتېدا په هکله د راپورونو له خپرېدا وروسته د طالبانو د حکومت خارجه وزارت بل کس د هغه ځایناستی کړی دی. له دې وړاندې خبري سرچینو د افغانستان د تښتېدلې ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امر الله صالح د زوم ذبیح الله حسین هیل چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان سرکنسول و د تښتېدا خبر ورکړی و. د ذبیح الله حسین هیل له تښتېدا وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د کنسولګریو کارکوونکی عبدالله صالحی د خپل هیواد د نوي سرکنسول په توګه وټاکه. ځینو خبری اجنسونو په ترکیه کې د افغانستان د کنسولګری د کارکونکو په کول راپور ورکړی چې پخوانی سرکنسول ذبیح الله حسین هیل د کنسولګری په پیسو سره استرالیا ته تښتېدلی. ویل کېږي چې ذبیح الله حسین هیل په استانبول کې د افغانستان د کنسولګری په سلګونو زره ډالره غلا کړي دي خو په ترکیه کې د افغانستان سفارت په رسمي ډول او په شخصي ډول حسین هیل په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي. ننګرهار کې د څارویو د ناروغۍ واکسین پیلېږي. زمون خبریال راپور کړی، په ننګرهار کې چارواکي ویلي دي د دې ولایت په وو ولسوالۍ کې د څارویو د پوستکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسینونه پیلوي. د چارواکو په وینا د دې کمپاین پر مخ وړونکو ته به د یوې ورځې لپاره روزنه هم ورکړل شي. خواږه اوریدونکو، اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې د افغانستان د یوه خبریال د نیول کېدا په حق لدی.
په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې په کاپیسا کې د پژواک خبری آژانس سیمه ییز خبریال عبدالحنان محمدی د اسلامي امارت د استخباراتو په زندان کې د یو برخلیک معلوم نه دی. ښاغلی محمدی شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کاپیسا له حصې عمل ولسوالۍ څخه نیول شوی و، خو د اسلامي امارت ویان مرستیال بلال کریمی ویلي چې د اسلامي امارت سرپرست حکومت د بیان او د رسنیو له ازادۍ ملاتړ کوي او اوس د اسلامي امارت په زندانونو کې د خبریال په نوم هیڅ زنداني نشته. له بلې خوا د عبدالحنان محمدی خپلوان بیا وایي چې نوموړی له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د اسلامي امارت په زندان کې دی. د عبدالحنان محمدی ورور اسحاق محمدی ویل چې ورور یې د روان کال د جوزا له میاشتې راهیسې د اسلامي امارت په بند کې دی او تر اوسه خوشې شوی نه دی. هغه د خپل ورور د سمدستي خلاصون غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر ظریف کریمی بیا وایي چې عبدالحنان محمدی لا هم د اسلامي امارت په زندان کې دی. ښاغلی کریمی زیاتوي چې په تېر کال کې په دغه اداره کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي نه هاتیا پیښې ثبت شوي دي. نوموړی د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا نیول وهل ټکول او غیر مسلکي چلند د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له مهمو قضیو څخه یادوي، خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤلین د اسلامي امارت له چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د عبدالحنان محمدی خوشې کړي. فضل غنی، حقمال، تهران، رادیو کابل.
په امریکا د بل برید د مخنیوي ژمنه پر ځای ده. زمون خبریال راپور کړی، د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي هیواد وی د نړۍ هر برخه کې د ترهګرو څارلو او د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکوي. هغه دا څرګندونې امریکا کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپټمبر د 18 نیټې د ترهګرو بریدونو د 18مې کلیزې په تړاو په پینډاګان کې یوې جوړې غونډې ته کړې دي. ښاغلی بایډن وویل چې افغانستان کې 40 کلن پوځي حضور او جګړه پای ته رسولي، خو دا ژمنه بې پایه ده چې پر امریکا به د بل برید مخه نیسي. دغه غونډې کې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټین او د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی هم ګډون درلود. چین او هندوستان له لنجې وړ سیمې عسکر وباسي. رویټرز خبري اژانس راپور کړی، له شخړې وړ سیمې د چین او د هندوستان د پوځیانو د شاته کولو عملیات نن بشپړیږي. چین او هندوستان په 2006 میلادي کال کې له سختې جګړې وروسته چې د هندوستان د شلو د چین د څلورو پوځیانو د وژل کېدا سبب شوی، د هیمالای په جنوب کې په لداخ لوړو او په شخړې وړ سیمې کې خپل په لسګونو پوځیان دیرا کړي وو. له لنجې وړ سرحدي سیمې د چین او د هندوستان د عسکرو استعمال د دواړو هیوادونو د نوردبا چارواکو ترمیان د خبرو اترو له څو پړاوونو وروسته ترسره کیږي. ایران د لبنان د ملت حقیقي دوست دی. الاحد خبری سایټ راپور ورکړی، د لبنان د حزب الله د اجرایي شورا مشر سید هاشم سپیودین ویل د ایران اسلامي جمهوریت د لبنان د ملت حقیقي دوست دی او تر اوسه د لبنان له ملت سره د مرستې لپاره بیلابیل وړاندیزونه کړي دي. هغه پرونو ویل، ایران د صنعت او د برېښنا په تولید او نورو زمینو کې یو آسمان هیواد دی او دا حقیقي دوستي ده چې ایران خپلې دروازې له لبنان ملت سره د مرستې لپاره خلاصې کړې دي. هاشمی سپویدین ویل، سوریه هم د لبنان پر مخ خپلې دروازې خلاصې کړې دي، خو ځینې هیوادونه نه غواړي دغه دروازې خلاصې شي. د لبنان د حزب الله دغه نامتو غړي سپیودین په هیواد کې ځینو لورو ته په اشاره سره وویل، هغه عقل چې زموږ له منطق سره مقابله کوي بیمار او شاته پاتې عقل دی او نه غواړي چې لبنان آباد شي. لبنان د امریکا له جنگ سره مخامخ دی. الهاز خبری سایټ راپور ورکړی، د لبنان د حزب الله د اجرایي شورا نایب رئیس شیخ علی دموشو ویل، امریکا له لبنان سره د هر اړخیز جنگ په حال کې ده چې ملت په ګونډو کړي او مقاومت بې وسلې کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اروپا د درو هیوادونو غیر رغنده بیانې ته د ایران له خبرداري ډغ غبرګون نومیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د درو اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني وروستۍ بیانیه غیر رغنده او د ښه نیت پر خلاف وبلله، او دغو درو هیوادونو ته یې سپارښتنه وکړه چې د ډیپلوماټیک بهیر د خرابولو پړاو ته د ورننوتلو پر ځای د یوځو پاتې نظرونو د اختلاف د ختمولو لپاره د حل لارې د وړاندې کولو لپاره لا فعال رول ولوبوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنانی پرون د بایکاټونو د ختمېدا د خبرو اترو په باره کې د درو اروپایي هیوادونو د ښه نیت پر خلاف او غیر رغنده بیانې ته په غبرګون کې وویل، د حیرانتیا او د خوشینۍ وړ خبره ده چې په داسې شرایطو کې چې د خبرو اترو د نهایي کولو لپاره د خبرو اترو د غږ ملونکو او د مذاکراتو د لورو ترمنځ د پیغامونو تبادله او ډیپلوماټیک تعاملات روان دي، درې اروپایي هیوادونه په یوه انحرافي اقدام او په مذاکراتو کې له نتیجه ورکوونکي کړچار څخه لرې دا ډول بیانیه خپروي. کنانی زیاته کړه، درې اروپایي هیوادونو په دغه نه سنجول شوي بیانیې سره د خبرو اترو له ماتې سره د مخامخ کولو لپاره د صهیونیست رژیم په لاره کې ګام کېښودلی، او ښکاره خبره ده چې د دا ډول کړچار د دوام په بڼه کې د هغه د نتیجو مسؤلیت هم باید دوی ومني. د څلور جمع یوې ډلې درې اروپایي غړیو یعنی انګلستان، فرانسې او جرمني چې د اروپا په ټرویکا مشهور دي، پرون په یوې ګډې بیانې کې ادعا وکړه چې ایران له حساس ډیپلوماټیک فرصت څخه استفاده نه ده کړې، او په بې بنسټ او بې اساس ادعا کې وویل چې ایران په بدل کې د هر ډول د منلو وړ غیر پوځي توجیه څخه ورخوا د خپل اټومي پروګرام پراخولو ته دوام ورکوي. درې اروپایي هیوادونو د دغه بیانیې په پای کې د وینا د خبرو اترو د بهیر په نه پرمخته کې د ایران د ګرام د خودلو د مناسبې فیصلې په غوره کولو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د حکومت ناکامه کېدا ته له اشارې کولو پرته ادعا وکړه. په میز باندې پراتې د دغه موافقې نتیجې ته په رسېدا کې ماتې ته په پام سره موږ له نړیوالو شوراکاو سره یو ځای د ایران لخوا په پرله پسې تاوتریخوالي زیاتېدا باندې د غور کولو لپاره د تر ټولو ښې راودې او د اټومي انرژۍ د نړیوال اژان د اټومي وسلو د پراختیا او د بندیز د تړون ان پی ټي د سیفګارډ په ارتباط له اټومي اژان سره د ملګرتیا د نشتون په هکله صلاح او مشوره کوو. په اوسنی برخلیک ټاکونکي پاړه کې د درې اروپایي هیوادونو غیر رغنده او غیر منطقي دریز چې د امریکا وړاندیزونو ته د ایران ځواب ته په پام سره توپ د واشنگټن په ځمکه کې دی، د تهران پر ضد د بونو د زیاتولو او د جو بایډن د حکومت لخوا د وړاندیزونو موردونو منلو ته د ایران د اړ کولو او د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس لخوا د سیفګارډ مسایلو د ختمولو په هکله له خپلو حقو غوښتنو څخه د ایران د شاته کولو لپاره دی. د ایران د اټومي مرکشي ټیم سلاکار محمد مرندی په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي تړون خلاف ورزي نه ده کړې او له دغه تړون څخه نه دی وتلی وویل، د اروپا درې هیوادونه انګلستان، فرانسه او جرمني د امریکا د سپینې ماڼۍ سیاستونه تعقیبوي. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبدالاحیان په شمول د هیواد چارواکو په دې زمینې کې د تهران د دریځ په پراتګندوالي ټینګار کړی دی، د خارجه وزارت ویا ناصر کنانی د ایران د ملت په وړاندې په خپلو ډیرو ژمنو باندې د عمل نه کولو جبرانولو لپاره د اروپایي هیوادونو ته په سپارښتنې سره هغوی د زور د ژبې له کارولو منع کړل، او د امریکا زیات ماتې باید د ټولو لورو لپاره د عبرت درس واوسي. کوم چې په ناپوهۍ سره داسې تصور کوي چې ګواښ او بایکاټ کولی شي د ایران ملت د خپلو ګټو له تامینولو او د خپلو حقوقو له تعقیبولو منع کړي. هغه ټکی چې د دغه بیانیې په خپرولو کې د اروپایي هیوادونو د امریکا مخکینۍ غلمتیا ښکاره کوي، له دغه بیانیې د واشنگټن سمدستي ملاتړ دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پانا عزتمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزانو اوسم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګل برز یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 12 نیټې سره برابر ده. څلور سوه شپېته کاله مخکې د 944 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 15 نیټه د صفوي پاچاهانو له لړۍ لومړی شاه طهماسب مړ شو او دوهم شاه اسماعیل په څوکۍ کې کېناسته. شاه طهماسب صفوي له 11 کلنۍ څخه پاچاهۍ ته رسېدلې وه چې پس له 450 کاله پاچاهۍ د څو کلونو د ناروغیو په زغملو سره په 15 کلنۍ کې وفات شو. کڅه هم شاه طهماسب د فتوحاتو واکوالی یا هیواد ساتلو او د کفایت له لحاظه د شاه اسماعیل او یا شاه عباس سره د پرتلې وړ نه دي، خو په هر حال د هغه په زمانه کې د ایران له خاورې نه څه کم نه شو او وتوانېده چې د بهرنیو دښمنانو د تیریو څخه مخنیوی وکړي. شاه طهماسب د خپل پاچاهۍ په پیل کې عیش او عشرت ته مخه کړه، خو د عمر په پخېدو سره وروسته بیا توبه وکړه او له عیاشۍ خلاص واخیست او عبادت ته مخه کړه او د اسلامي شاعرو د ساتلو حکمونه صادر کړه. دو سوه اته پنځوس کاله وړاندې د 1446 میلادي کال د ستمبر په 12 نیټه فرانسوي آهنګ جوړوونکی او د نظر خاوند ژان فلیپ رامو مړ شو. هغه د 1483 میلادي کال د ستمبر په 15 نیټه په فرانسې کې زیږیدلی و او له ماشومتوبه یې د ساز له غږولو سره ډیره مینه درلودله او په دې هنر کې وځلید. رامو لام هغه وخت د تئاتر له یوې ډلې سره یو ځای د ویالون د غږولې په توګه د فرانسې په ښارونو کې په کار بوخت شو او بیا وروسته به یې په کلرمون او نوتردام په جامع کلیساو کې آرګن غږاوه. رامو په ورپسې کلونو کې د کلاوسن د قطعو کتاب او د خوننګونو او همغږۍ په هکله یې دوه جلد او توکه کتابونه ولیکل او پکې د موسیقي ځینې مهم مطالب وړاندې کړل. رامو د لویدیځ کلاسیک موسیقي د یو بنسټګر په توګه ګڼل کیږي. هغه د موسیقي لپاره آسان او ټاکلي قواعد او قوانین برابر کړي چې لا هم د موسیقي په دنیا کې اجرا کیږي. پر دې سربېره چې رامو د موسیقي یو تیوریسن دی، په دې هنر کې ستر آثار هم لري. د هغو قطعاتو څوزل او ژورتیا چې رامو د مجلسی موسیقي لپاره لیکلی دی، د هغه د زمانې په پرتله له عادي حد ډیر ممتاز و. ژان فلیپ رامو بالاخره په 80 کلنۍ کې په پاریس کې مړ شو. یو سل 15 کاله مخکې د 1390 میلادي کال د ستمبر په 12 نیټه یو فرانسوي فزیک پو او کیمیا پو ایرن جولیټ کیوري په پاریس کې په دنیا ته راغی. د هغې مور مادام کیوري او پلار یې پیر کوري دوه تکړه فزیک پوهان وو چې د راډیوم او د راډیو اکټیو د څو عناصرو په کشفولو بریالي شول. ایرن کوری هم په ورستیو کې د خپل مور له یو مرستیال سره په همدغه زمينه کې مطالعه او څېړنې ته مخه کړه او د رادیو اکټیو موادو له هغه نه د مصنوعي رادیو اکټیو موادو په کشفولو او جوړولو بریالي شو. ایرن کوری په 1950 میلادي کال کې مړ شو. اولنن شپږ دېرش کاله مخکې د 1415 مریز کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه د خوشنویسۍ یو پاکستانی استاد حافظ محمد یوسف صدیدی په لاهور ښار کې وفات شو. هغه په 1960 میلادي کال کې په چکوال کې وزیږید او په ځواني کې د خوشنویسۍ او خطاطۍ په هنر کې د محمد شریف او تاج الدین زرین قلم په شان له استادانو څخه زده کړه وکړ. د دغه هنر په زمینه کې د استاد سدیدی تر ټولو ښکلی کار په لاهور ښار کې د مینار پاکستان د کتیبو خوشنویسی ده چې د دغه هیواد د ملي هنرونو په اثارو کې هم ګڼل کیږي.
لویدیز او د بشری حقوقو خلاف ورزی.
ګران اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د بشری حقوقو په وړاندې د لویدیزوالو دوه ګونی چلند د خبرونې تیرامه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
خو دوستانو، بشری حقوق په ظاهر کې د لویدیځي ټولنې د یوې لاسته راوړنې په توګه مطرح شوی دی، په داسې حال کې چې دغه هیوادونه له دغې موضوع څخه په نورو هیوادونو او نړیوالو اړیکو کې د لاسوهنې لپاره د یو اوزار په توګه کار اخلي. دا په بشري حقوقو کې د لویدیځوالو د دوه ګونی چلند په معنا ده. په دې خاطر بشري حقوق د روانې پیړۍ تر ټولو ستر پیراډاکس ګڼل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ناوړو پیښو پلټنې چې پکې د انسانانو په حقوقو باندې په ښکاره او دوامداره توګه تیری کیږي، ښیي چې اکثره دغه پیښې د بشري حقوقو تر پوښښ لاندې د سیاسي موخو په لړ کې رامنځته شوي دي. د مثال په توګه په 2015 میلادي کال کې په فرانسې کې د داعش د ترهګرې ډلې لخوا یو برید وشو. تر دې برید وروسته په فارس کې ټولې ادارې او حتی د فارس د سټیډیم دروازې هم بندې شوې وې. په داسې حال کې چې دغه سټیډیوم د جرمني او فرانسې ترمنځ د فوټبال د دوستانه سیالیو کوربه تو په غاړه درلوده، څو ورځې پورې په فرانسې کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. له دغو امنیتي تابعیو سره هممهاله فارس د نړیوالو د توجه په مرکز بدل شو، تر څو وښودل شي چې داعش نه یوازې په سوریه او عراق کې بلکې د اروپا په زړه یعنی فارس کې هم نفوذ کړی دی. په دغه ډول سره د فارس د ترهګر برید په ډیر اندازه سره د نړیوالو رسنیو لخوا منعکس شو او د دغو پروپاګنډو په دوام کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په چټکۍ سره د دغه برید غندنه وکړه او د نړۍ اکثرو هیوادونو فرانسې ته د خواخوږۍ پیغامونه ولیږل او نړیوالې ادارې هم فارس سره خپله همدردي څرګنده کړه.
خو د پاریس تر بریده وروسته د نړۍ په ځینو اسلامي هیوادونو من جمله په افغانستان او عراق کې داسې ترورستي چاودنې وشوې چې د ښځو او ماشومانو په شمول له زرو کسانو زیات ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله، یا داسې ورته نورې ترهګریزې پیښې چې هره ورځ په لویدیځ آسیا کې د سلګونو بېګناه انسانانو ژوند اخلي، خو دغو پیښو ته هیڅ ډول غبرګون نه ښودل کیږي، لکه څرنګه چې اروپا کې د ګوتو په شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې په اوښتلو سره د امنیت له شورا نیولې بیا تر لویدیځو بشري ادارو او د لویدیځو هیوادونو پورې چې هره یوه جلا جلا همدردي کوي او د برید غندنه کوي. د لویدیځو هیوادونو دوه ګونی لیدلوري ښیي چې د هغوی له نظره د اروپا، امریکا، کاناډا او نورو
غربی هوادونو پرته د نړۍ په نورو هوادونو کې په بشري حقوقو باندې تیروتنې دومره زیات اهمیت نه لري. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان او عراق کې د خونړیو جګړو لامل او په فلسطین کې د اسرائیل د ماشوم وژنې رژیم د دوامدار جنایتونو ملاتړې امریکا او اروپایي هیوادونه دي.
د لویدیزی هیوادونو لپاره بشری حقوق یوازې د ګوتوهنې او پروپیګنډو لپاره یو سیاسي اوزار دی. دا چې د امریکا او د اسرائیلو د رژیم له لورې په نورو ولسونو باندې کوم ظلمونه او جنایتونه کیږي مهم نه دی او په اړه یې بحث هم نه کیږي. دا د دې خوده نه کوي چې د ولکېت نړیوال نظام په خپله په ښکاره توګه په خپل دوګونی چلند سره تر ټولو زیات د بشري حقوقو تیروتنې کې ګرم دی. د امریکا براون پوهنتون د 2020 میلادي کال د مئی په میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې په حقله د یو راپور په خپلولو سره لیکلی دی. تر اوسه پورې په افغانستان کې له 2,40,000 زیات افغانان په دغې جګړې کې په مستقیم ډول وژل شوي دي چې 1,70,000 کسان یې د ښځو او ماشومانو په شمول عام وګړي دي. له 2006 کال تر 2010 میلادي پورې په کلونو کې د ملګرو ملتو د ادارې له راپور سره سم په افغانستان کې د امریکا او د ناټو په هوایي بریدونو کې 60,000 افغان عام وګړي وژل شوي دي او په زرګونو نور ژوبل شوي هم دي. په امریکا کې د عامو وګړو څخه د ملاتړې یوې موسسې ویلي دي چې د امریکا پوځ له 2006 میلادي کال بیا تر 2014 میلادي کال پورې د 1,600 قتلونو لپاره تاوان ورکړی دی چې کابو 15 میلیونه ډالر کیږي.
د ناټو نورو هیوادونو هم په ځلونو په افغانستان او عراق کې جنایتونه ترسره کړي دي. څه موده مخکې د وسله ییزو تاوتریخوالو په هکله یوې څیړونکي موسسې په افغانستان کې د برطانوي ځواکونو له لورې د ملکي وګړو د وژلو او د غرامت یا د تاوان د ورکولو خبر خپور کړ. د دې راپور له مخې د برطانوي وزارت دفاع وزارت له 2006 څخه بیا تر 2014 میلادي کلونو پورې د 209 غیر نظامی کسانو د وژلو لپاره 688,000 پاوند غرامت ورکړی، یعنی د هر یو افغان د وژلو لپاره 2,300 پاوند ورکړی دي. په یو مورد کې هم د یو افغان کورنۍ د وژلو لپاره یوازې 104 پاوند غرامت ورکړ شوی، یعنی هغوی ته د نورو هیوادونو انسانانو له حیوان څخه هم کم ارزښت لري، حال دا چې په بریتانیا کې د یو حیوان د وژلو غرامت هم له دې نه ډیر زیات دی.
په حقیقت کې په لویدیځي آسیا سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدانو د سپیرشتون نتیجې د وژلو د بشري حقوقو له خلاف ورزیو پرته بل هیڅ نه دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د دغو جنایتونو په باب فرمایلی دي، په دنیا کې داسې یو حکومت نشته چې د امریکا په اندازه یې په بشري حقوقو ملنډې وهلي وي. امریکا نه پر بشري حقوقو باور لري او نه هم د انسانانو د حقوقو او د نورو ولسونو د رایو او انتخاب درناوی کوي. هر څه چې امریکا د بشري حقوقو، ازادۍ او نورو ورته ارزښتونو په حق له وایي په انساني ارزښتونو باندې د ملنډې په معنا ده. په حقیقت کې د بشري حقوقو موضوع د لویدیځوالو د دوګونی چلند له امله سیاسي بڼه پیدا کړې ده. د سیاسي چلندونو له امله نړیوالې بشري ادارې د انساني ارزښتونو له حقیقي ملاتړ او دفاع څخه لیرې شوې دي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه چې د بشري حقوقو د ساتنې او د ملاتړ ادعا کوي، د ایران په ولس باندې د کیمیاوي وسلو د کارولو لپاره د عراق د باسي رژیم له دیکتاتور صدام لین سره مرستې کړې دي. هغه یې په کیمیاوي او زرجنو وسلو سنبال کړی وو چې د ایران په خارونو باندې بمباره وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، امریکا او اروپایي هیوادونه د منافقینو ترهګری ډلې ته ځای او امکانات برابر کړي. داسې یوې ډلې چې په ترهګریزو عملیاتونو کې 10,000 کسان وژل شوي دي، همدغه د بشري حقوقو لوی مدافعین د ایران د ولس پر ضد د امریکا په اقتصادي تروریزم باندې سترګې پټې کړې دي، حال دا چې حتی د ځینو خاصو ناروغیو د درملو په وارداتو هم بندیزونه لګول شوي دي. د منافقینو ترهګری ډلې ته پناه ورکول هم د لویدیځوالو د دوګون چلند یوه بیلګه ده. بله مسله د لویدیځې آسیا د هیوادونو مسله ده. په فلسطین باندې د اسرائیل د ماشوم وژنې له روزانه بریدونو نیولې بیا تر پر یمن باندې د سعودي د تیرېګر ائتلاف تر بریدونو پورې چې ټوله د لویدیځو په ملاتړ او د لویدیځوالو په وسلو او جنګي ساز و سامانونو باندې ترسره کیږي. اروپایي هیوادونه نه یوازې د یمن په مظلوم ولس د عربستان د تیری غندنه نه کوي، بلکې د اسرائیل او د رژیم او د سعودي جنایتونو څخه هم ملاتړ کوي.
خوږو دوستانو، د بشري حقوقو د سیاسي اوزار په نامه سره د لړۍ نننۍ برخې وخت هم همدومره و. نو تر بل مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مله او ملګری.
نقابا امریکا
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پرزوینه و منې عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د بینقابه امریکا د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
په امریکا کې د دیموکراسۍ په خطرې کې له مخامخولو په اړه د جوزا بایډن او ډونالډ ټرمپ په یو بل تورونه، په امریکا کې ژوند ته د هیلې ډیره کمیدا، او د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه د روسیې له معرفي کولو د جوزا بایډن ډډه کول د امریکا د تیرې اونۍ ځینې مهم بدلونونه وو. اوس مهم رابولو د ځینو موردونو په اړه تحلیلي برخې اورېدو ته.
د امریکا پخوانی کړکیچن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خالی په ورځ په پنسلوانیا ایالت کې په یوې وینا کې د دې خبرې په کولو سره چې بایدن د امریکا واقعي دښمن دی وویل، بایدن باوري دی چې زموږ شوار یعنی امریکا بیا عظیمه کړو.
زموږ هیواد د امنیت ګواخي، خو دا کین پال افراطیان دی چې امریکا لپاره ګواخ حسابیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تا زیارت په ورځ په فلادلفیا کې په یوه وینا کې په افراط پالنې د ټرمپ او د هغه د پلویانو په تورنولو سره د امریکا له شاریزو وغوښتل چې په منځپړاوي انتخاباتو کې افراط پالنه رد کړي. بایدن وویل ټرمپ او جمهور غواړي د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره ښکاره خطر دی، باید له تاوتریخوالي ډډې ته په سپارښتنې سره وویل دا زما او ستاسو په لاس کې دی چې د امریکا په ډیموکراسۍ د حملې مخه ونیسو. زه باوري یم چې امریکا په یوه ډیر مهم ځای کې ده. بایدن وویل په جمهور غواړي ګوند پورې اړونده امریکا بیا عظیمه کړو پلویان هوډمن دي چې هیواد شاته بوزي. هغې امریکا ته شاتک چې پکې د انتخاب حق وجود نه لري، نه د خصوصي حریم حق شته، نه د امیندوارۍ د مخه نیولو حق.
داسې ښکاري د یو بل په ضد د جو بایډن او کرغیړن ډونالډ ټرمپ د سترو تورونو مطرحولو او متقابلو څرګندونو سره په امریکا کې سخته سیاسي دوه قطبي فضا سره ډیره زیاته التهاب پیدا شوې او په امریکا کې بې مخینی وده قطبی توب رامنځته کړی دی. جالب ټکی دا چې هم جو بایډن او هم ټرمپ د امریکا له ډیموکراسۍ د ملاتړ ادعا کوي او مقابل لوری د هغې په خطرې کې په اچولو تورنوي. له دغه داخلي له جنګه چې ورتیر شو، حقیقت دا دی چې د 2020 کال د نومبر د ټاکنو وروسته د نتیجو اعلان ده او بیا د ډونالډ ټرمپ او د هغه د پلویانو له لوري د هغو نه منل او پراخ اعتراضونه او د امریکا کانګرس ته د ډونالډ ټرمپ د پلویانو ور داخلي ده او ګډوډي ډیموکراسۍ سخته کمزوري کړي او یوازې د نړۍ د پانګونې نظام په تر ټولو ستر هیواد کې یوازې د ډیموکراسۍ نوم پاتې شوی دی. د دې پترس کې چې په امریکا کې د داخلي جنگ د رامنځته کېدا د احتمال په اړه اندېښنې زیاتېږي. د امریکایي خارجو نوې نظر غوښتنه ښیي چې په دوی کې 43% خلک دا فکر کوي چې په راتلونکو لسو کلونو کې په دغه هیواد کې د داخلي جنگ احتمال زیات دی.
قدر منو اوریدونکو، مهم ټکی دا چې ټرمپ د امریکا په سیاسي نظم کې د مهم ګډون کې عامل په توګه په وروستي یو نیم کال کې نه یوازې لخپلو داګانو په شاشه نه دی، بلکې هم هغه راز د 2020 میلادي کال د ولسمشۍ په ټاکنو کې د درغلۍ خبره کوي او د ولسمشر رواوالی تر پوښتنې لاندې راولي. د دې پترس کې چې هغه مدعی دی چې باید د کین پالو له ایډاګانو په الهام اخیستلو سره امریکا په خطر کې اچولې ده، در مقابل په مقابل کې بایدن هم په دې دغه چارې ټینګار کړی چې ټرمپ او پلویان د امریکا بیا عظیمه کړو غورځنګ په چوکاټ کې په امریکا کې د ډیموکراسۍ لپاره ستر ګواښ دی او غواړي چې امریکا شاته بوزي. حقیقت چې هر څه وي، خو دا مسله مهمه ده چې امریکایي ډیموکراسۍ له بې مخینی هویتي بحران سره مخامخ شوې ده او په دواړو خواوو کې هر یوه، یعنی ډیموکراټان او جمهوري غواړي، د هغې پلویان معرفي کوي او مقابل لوري د ډیموکراسۍ لپاره ګواښ بولي. دا درز د امریکا د ایالتونو په سویه هم لیدل کیږي.
د یوه حکومتي راپور په اساس چې په وروستیو کې خپور شوی دی، په امریکا کې د پرله پسې دوو کلونو لپاره ژوند ته هیله کمه شوې ده او دا کمېدا کابو یو کال اعلان شوی ده. د کورونای بحران په لومړنیو دوو کلونو کې په امریکا کې د وګړو متوسط عمر 3 کلونه کم شوی دی. دا کمېدا د 1940 لسیزې په لومړیو کې په وروستۍ کمېدا پسې ترسره کیږي. د ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي د مرکزونو چارواکو 50% د کورونای ناروغۍ
په 2018 کال کې د متوسط عمر د کمیدا عامل اعلان کړي. هغه کال چې د کرونا ویکسین په پراخه توګه ووهل شو، خو د کرونا نوی پړاوونه سبب شوی چې مړینې زیاتې شي او وضعیت ګډوډ شي. ژوند ته د هیلې د کمیدا نور عوامل لکه له حده زیات د نشیزو موادو استعمال، د زړه ناروغۍ، ځان وژنه او د داسې نورې ناروغۍ هم بیان شوي دي.
د پینټاګون د کلینیز راپور په اساس په 2018 میلادي کال کې د جنسي تیری کابو 9000 موردونه ثبت شوي دي. 8% پوځي مېرمنې او 1.5% سړي پوځیان په ناخوښه توګه له جنسي تیری سره مخامخ شوي دي. دا راپور ښیي چې په هر 10 مېرمنو کې چې په پوځ کې خدمت کوي، یو پکې له جنسي تیری سره مخامخ شوې ده. د نوموړي راپور په سر کې راغلی چې جنسي تیری او جنسي ګر او همغه راز یو دوامدار او غمیزناک مشکل دی. د دغه راپور پر اساس جنسي تیری د تیر کال په نسبت 15.6% زیات شوی دی. د پینټاګون پر راتلونکي کال کې بودیجه کې 500 میلیارد ډالر د دغه کار د مخنیوي لپاره بیل شوی ده. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د جنسي کړاو په اړه پلټنې ښیي چې په پوځ کې باور له منځه لاړ دی او د پوځ قضایي سیستم د جنسي کړاوونو په زمینو کې ناکافي او قومندانان هم بریالی نه وو.
د امریکا د سپینې مڼې ویندوی کارن جان پیر په 13 شنبې ورځې ویلي دي د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه د روسیې د نه معرفي کولو په باب د ولسمشر جو بایډن فیصله پرېکنده ده. هغې ویلي دي دغه لاره د مخ په وړاندې حرکت لپاره تر ټولو اغېزشیندونکې او تر ټولو قوي لاره نه ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن په 13 شنبې ورځې ویلي دي روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه معرفي نه شي. د سپینې ماڼۍ ویندوی د تور سمندر له لارې د کښتیو تګ راتګ او د خوراکي شیانو صادراتو ته په اشاره سره ویلي دي د ترهګرۍ د ملاتړې په توګه د روسیې معرفي کول د خوراکي شیانو د صادراتو لپاره پایلې درلودلی شي. د امریکا چارواکي ویډن پایټل ویلي دي د ترهګرۍ د ملاتړې هیواد په توګه د روسیې معرفي کول به د خوراکي شیانو په صادراتو باندې منفي اغیزې وشیندي. د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه د روسیې په نه معرفي کولو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن دریز په دې زمینه کې د ولسی جرګې کانګرس له دریز سره په ټکر کې دی. کانګرس د اوکراین د جنگ له پیل راهیسې له روسیې سره د سخت چلند روده غوره کړې ده او په بېلابېلو موردونو کې د ډول ډول بایکاټونو د لګولو په شمول د ماسکو په ضد د دباونو د زیاتولو او د روسیې د ترهګرۍ د ملاتړي د اعلانولو جدي غوښتون کړي.
د امریکا مشرانو جرګې سنا د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په پای کې په یو خوله له یو غیر لازمي پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له خارجه وزیر انتونیو بلکن څخه غوښتل شوي وو چې روسیه په چچنیا، ګرجستان، سوریه او اوکراین کې د خپلو اقداماتو په وجه د ترهګرۍ د ملاتړې په توګه معرفي کړي. د مشرانو جرګې سنا لخوا د دغه پریکړه لیک صادرېدل له روسیې سره د مقابلې لپاره د جو بایډن په حکومت باندې د ډیر دباو د اعمالولو په هدف سره ترسره شول. مخکې د جنوبي کارولینا د ریپابلیکن ګوند استازی جو ویلسون او د کالیفورنیا د ډیموکرات ګوند استازی ټیډی لیو په ولسی جرګې کانګرس کې ورته پریکړه لیک مطرح کړ او د روسیې د حکومت د ترهګر پیژندلو غوښتنه یې کړې وه. د امریکا له قوانینو سره د سم د ترهګرۍ د ملاتړې په توګه د یوه هیواد معرفي کول او ټاکل د خارجه وزارت په اختیار کې دي. د ترهګرۍ د ملاتړې د بللو په هکله د مشرانو جرګې سنا د پریکړه لیک له تصویبېدا سره د امریکا د چارواکو د نظر اختلاف او د دغه مسببې د قانوني بللو لپاره د امریکا په خارجه وزارت دباو او د دغه پریکړه په هکله د خارجه وزیر انتونیو بلینکن مقاومت هم هغه راز دوام لري، خو روسیې خبرداری ورکړی چې دا چاره به د واشنگټن او د ماسکو د اړیکو په کامل ډول د غوڅېدا په معنا وي.
البته د امریکا د کانګرس دغه اقدام د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د غوښتې په لړ کې دی چې د اوکراین د جنگ په اوږدو کې یې په زلونو د روسیې د ترهګرۍ د ملاتړې د اعلانولو غوښتنه کړې ده. مسلمه خبره ده چې د دغې چارې تحقق، یعنی د امریکا د حکومت لخوا د روسیې د ترهګرۍ د ملاتړې اعلانول به د ماسکو لپاره له ځان سره ډېرې نتیجې ولري. د دغې چارې یوه بله پایله به په هغو زمینو کې چې تر دې دمه یې دوام درلودلی د روسیې او د امریکا ترمنځ د هر ډول ملګرتیا درېدل دي. پر دې سربېره د جو بایډن حکومت به ونه توانېږي د روسیې د کیمیاوي سرو یا د ستراتیژیکو خوراکي محصولاتو د صادرېدا د موضوع په شان د روسیې له اقتصادي او تجارتي فعالیتونو سره په اړوند زمینو کې هیڅ ډول موافقه یا مرسته وکړي. د روسیې د ترهګرې له ملاتړې اعلانولو سره د جو بایډن د حکومت د مخالفت بل دلیل دا دی چې دا اقدام له ماسکو سره راتلونکي خبرې اترې ډېرې سختې او پیچلې کولی شي.
عزتمنو اوریدونکو، بے نقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګر. Thank you.